مخلیکی چی افغانان اوس داسې اندیشنه لري چې یو پلوی په هیواد کې حالات خرابیدونکي دي او بل پلو بیا نړیوال همکاران یوازې پریږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروګرام تاند هلی ته راړو. د دې خپرونې کوربنه فرخنده اسد.
په تاند هلی خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو د ادبي ټولنې په اړه تفصیل درکوو.
او څوک چې په خپل مرکز کې مونږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي لږي یا د چا په لاس لږي.
دا چې د دغې ټولنې سره ښځې څنګه خپل شعرونه او نظمونه شریکوي.
خدای په دې وطن کې څه روان دي کیږي په هر ځای کې د مړینې کیسې.
په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو ادبي ټولنه د افغانستان د مختلفو سیمو نه د ښځو او نجونو شعرونه نظمونه او ټپې راټولوي. د دغې کراکتنه کوي او بیا یې چاپوي. د دغې ټولنې یو غړی ساحره شریف وایي د مختلفو ولایتونو نه ښځې د دوی سره خپل شاعري شریکوي.
زموږ خو هر خور سره د شوا د کار مو فرق لري. ځینې هغه خواندې چې دوی ولایتو کې دي دوی موږ ته دغه اونۍ کې یو ځل چې موږ غونډه لرو دوی د موبایل په واسطه موږ ته شیر وایي په اصطلاح آنلاین موږ ته شیر وایي موږ یې ثبتوو. او یا دوی د هغه څوک چې بیا انټرنیټ له لاسرسۍ لري د انټرنیټ لار نه د بهیر سایټ ته رالیږي یا صفحې ته رالیږي چې بهیر یو پیج هم لري که نه فیسبوک هم لري او سایټ هم لري. څوک چې لاسرسۍ لري هغې ته رالیږي. او څوک چې په خپله مرکز کې موږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي رالیږي یا د چا په لاس رالیږي په دې شکل سره دوی خپل شعرونه موږ ته رالیږي.
ساحره شریف وایي اکثره جینکۍ ډېر په ګرانه رابطه کوي ځکه هغوی ته د کورنیو لخوا دا اجازت نه وي چې خپل شعرونه چاپ کړي او یا یې نوم خپور شي.
او خو موږ همداسې پېښې سره مخ یو او زموږ دوه کاله وړاندې نه پېږم که تقریبا درې کاله وړاندې و چې زموږ تلفات هم لرو په دې کې په هلمند کې وه د راهلا په نوم زموږ د بهیر غړي وه چې آنلاین په موبایل کې مونږ ته زنګ وهلو د کلتوري مسایل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هغه بیا د ورور ښځې ورېندارې هغه ورته ویلو چې ته د هلک سره غږېږې. دوی ورته ویلي زه نه بیا مور یې په خبره شوه بالاخره ورور بالاخره دا تاوتریخوالی ترې سره حده ورسېدې چې دوی ځان وسوځول او بالاخره په شفخانه کې هغه مړه شوه. هغه خو دوی خو پوه کړي وه چې هغه د دا داسې یوه ټولنه ده زه دوی ته شعر وایم خو دوی نه ومنلي. وروسته بیا چې دا ځان یې مړ کړو مړه شوه وروسته دوی پوه شول. نو دا ستونزه هم ده د کلتوري ستونزه هم ده او ډېره بیا د دې تر څنګ اقتصادي ستونزه ده چې دوی اکثره تاسو پوهېږئ چې په ولایتو کې د نجونو لپاره څوک په اقتصادي لحاظ کومک نه کوي چې دوی ته مثلا کریډیټ واخیستل شي یا دوی موبایل ولري. دوی سوال کوي یا ورور ته یا مور ته یا پلار ته چې اول د موبایل د نن لرلو په وجه دوی نه موبایل اخلي هغه بیا چې کریډیټ مصرف کړي مثلا هغه مصرف دوی ته څه ورښيي. یا ډېر ستونزې دي خو موږ اکثره بیا کوشش کوو چې دوی موږ ته یو زنګ ووایي چې زه نن غواړم تاسو سره شیر خپل شعر شریک کړم. بیا موږ هغه غونډه کې زموږ له خوانه دوی ته زنګ وهل کېږي بیا موږ ورته وایي چې موږ د دې نمبر راته ته زنګ وایو ټلیفون ته ځواب راکړه بیا دوی هغه او که څوک وغواړي چې موږ ته زنګ ووایي هغه دا ستونزه شته هم اقتصادي ستونزه شته د دې سره هم کلتوري ستونزه.
دا چې د میرمن بهیر سره زیاتره د افغانستان د کومو سیمو نه جینکۍ رابطې کوي او خپل شعرونه او نظمونه شریکوي په ځواب کې د میرمن بهیر د اړیکو پخوانی مسؤوله پاکیزه ارزو وایي
کله چې میرمن بهیر سره زخپله زما اړیکې وشوې نو وروسته له هغه نه همدا د اړیکو مسؤلیت ما ته را په غاړه شو او ما سره ډېرې دقې شمېرې وې جینکۍ چې ما ته به یې زنګونه کولو ځینو زنګ کول مثلا د میدان وردګو نه جنه وزلی وه چې شاعره وه هغې به ما سره خپل نظم به یې را وړو بیا ما هغه ریکارډ کول. همدارنګه د خوست نه یوه شاعره جلی وه هغې به هم د ټلیفون په واسطه خپل نظم را ته ویلو. یوه شاعره په هلمند کې وه هغې به هم د ټلیفون د اړیکې په واسطه خپل نظمونه او شعرونه ما ته اورول. او ځینې جنکۍ وې چې هغې د مسجه په واسطه باندې ما ته شعرونه لېږل مثلا په مسجدونو کې شعر راته ولېږل او به ویل چې دا بیا وروسته میرمن بهیر غړو ته ښکاره کړه چې د کښې جمې څه دي بدجمې څه دي، یعنې هغه یو نوه کره کتنه به ترې غوښته چې یوه جلۍ وه شاعره جلۍ وه شپنۍ په نوم د غزني نه به یې ما سره د مسج په واسطه اوس هم ما ته شعر لیږي همدا اوس هم، نو دوی به د مسج په واسطه کول. نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کښې چې هلته هم دی دوی د ژوند هغه محدودیتونه ډېر کم وو، په دې باندې کورني فشار هم وو او هلته نور دوی نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې چېرته دوی مشاعري وکړي. نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده، هغې به هم ما ته خپل شعرونه په مسج واسطه کښې رالېږل او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج را ته راځي او دا را ته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې را کوي. نو اکثره د دې سیمو نه ما ته مسج را تلل، د ننګرهار نه زموږ شاعره خورا زایده هغې به هم د ما ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ما ته خپل شعرونه راستول او مونږ به بیا وروسته چې هغه به مې ولیکل بیا ما بېرته کمپیوټر کړل او ته ټایپ مې کړ، بیا به مې په میرمن بهیر کښې کره کتنه پرې کوله چې چېرته به ښه شو بیا به مونږ کېږم.
ایتونونه نجونې او ښځې دوی سره په رابطې کولو کښې څه مشکلات لري؟ په ځواب کښې پاکیزه ارزو وایي
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې سره له دې چې افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلي د خلکو په ژوند کښې د جګړو نه ورې خوا جګړې خو شته، خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی ښه شوی، خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتا بددنیا کرکې شته، یعنې دوی نه غواړي چې جنتې یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي. نو همدا خدیجه چې وه دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته، نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله، یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعرې وکړي نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې، یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دې ته ډېر مزاحمت کېدل. دوی ما ته وویل چې زما پلار د کورنۍ چې دی هغه ما سره بالکل راځي نه دي په دې باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم، خو بیا هم زه همت کوم او پته زه مسکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نورو جنکو سره مرسته کوم. او همدارنګه په خوست کښې هم زموږ خور ده هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي، یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي، مجلو کښې هم چاپ دي، خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریی دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې را واستوي، نور د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي. نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وایي چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی، نو په مثال نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي. نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړې شي یا شعر ووایي. نو عوامل به یې هماغه پخواني سنتي مسایل دي، نور کوم نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتونه نه شته چې دوی ته څنګه بندیزونه لګولي، خو هماغه زموږ ټولنه پښتانه ټولنه ده چې څه مشکلات پخوا وو هغه اوس هم برقراره دي او شته دي.
د میرمن بهیر د ټولنې غړي هره اونۍ خپله غونډه کوي او په دغه غونډه کې په خپلو ادبي هلو ځلو خبرې کوي. دا چې جنکۍ زیاتره په کومو موضوعاتو د میرمن بهیر ټولنې ته لیکل کوي، په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي
دو جنکو چې به ما ته شعرونه مسج کول څومره چې زه خبره وم دوی تعلیم کړی وو، یعنې کم از کم قریفي دولسم پاس خو خامخا وې یا هم لسم پاس دوی هغه زده کړې کړي، یعنې دومره کولی شوی چې راته لیکل وکړي. او د دوی د شعرونو موضوعات هماغه زموږ د ټولنې اکثره موضوعات چې دي د ښځو په مقابل کښې، لکه زموږ په لنډیو کښې چې د پېغلو محرومیتونه دي، همدغه د دوی د خواهشاتو وژل چې دي، دا مسایل هم راخیستل. خو بیا به ما کله کله دوی سره تبادله کوله او ما به ورته وایي چې اوس تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند نه اخوا ورخوا اخوا نور مسایل هم شته، یعنې مونږ به راکړل. خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د دېنا چې ما ته شعرونه را تلل او د میدان وردګو نه چې به ما ته شعرونه کومه جلۍ د هغې شعرونه زیاتره شعرونه به یې مینه ناک وو، یعنې مینه ییزې موضوعګانې به په کښې وې او په همدغې د مینې موضوع به دوی مثلا چې دوی په مقابل کښې څومره محدودیتونه دي، یعنې دوی به هغه خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کښې مثلا د کور نه بهر نه چې وته یا تعلیم دی همدا وایي خو ډېر ښکلی انداز کښې د مینې په باره کښې راخیستي وو. همدارنګه د وطن درد هم دوی ژړولې. زیاتره به دوی ویل چې داسې ځوانان چې مثلا د دوی غوښتل د دوی لاسونه ویني چې خو جګړو یې ترېنه اخیستي دي، یا مثلا هغه سکولونه چې دوی غوښتل نورې زده کړې پکې وکړي هغوی جنګونو ترېنه سوځولي دي. دا موضوعات مونږ پکې وو، مینهیز هم وو او د رسم د رواج نه ټکول هم پکې وو. نو عموما موضوعات همدغه مسایل وو. ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه، اوس هم پښتانه په ډېرو سیمو کښې ورسره مخامخ له دې بدو رواجونو وو.
بلخوا ساحره شریف وایي اوس شنکۍ زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي. دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي.
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري. زیاتره هغه د مثلا د تعلیم تربیې لیوالو دي چې دوی ته زمینه نه ده مساعده، مثلا د دین شکایت دی. یا زیاتره په سلو کښې تقریبا شپېته اویا فیصده د نظامي او سیاسي ناخوالو نه، د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه اوس زیاتره هغه مسایل شته دي. د مینې او د محبت په حقله هم شعرونه وایي، د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم، یعنی هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې د ښځو په ارتباطه هم دي. خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان، یعنی که وغواړي که ونه غواړي دوی هغه دي، ځکه د اوسنیو ناخوالو دا د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینه وو په نسبت ډېر دروند تمامېږي. ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي، یا زوی له لاسه ورکوي، یا مېړه له لاسه ورکوي، یا په مجموع کښې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته، نه ښوونه او روزنه شته، نه ښه صحت شته، نه نور شیان شته. یعنی زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس وو، هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت د مسایلو ته د سولې په ارتباط او د حتی دا اداري فساد چې په افغانستان کښې اوس حاکم دی، د مافیایي شکل سره حتی دغه شعرونه هم، دغه مسایل هم دوی په شعرو کښې غاندي او موږ ته شعرونه لري.
د میرمن بهیر یوه بله غړې نعیمه غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل رالیږي، هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کښې بیانوي.
او زموږ سره خو هغه اکثره میرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري، نو کله چې دغو شعرونه موږ سره ځي فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم. لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنی زغرده ویل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي. یعنی هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي، هغه ستونزې چې ورسره لاس و ګرېوان دي، هغه خواهشات چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنی کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي. یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته. سبت هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی. دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې، چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه. هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کښې وه، لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونې چې را ځي کومه ځای چې ځي وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري. او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی ټېلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي. مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي. خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
پاکیزه ارزو بیا وایي دوی سره جنکۍ زیاتره لنډۍ ټپې او نظمونه شریکوي.
داسې لنډۍ چې زه به ترېنه خبره نه اوسېږم چې دا به دوی خپله لیکلي وي، یعنی باندې نه شي داسې به وي. خو لنډۍ خو د پښتنو جنکو ډېرې زده وي. مثلا دوی به لنډۍ ما ته لېږلې، یعنی اکثره پښتني ټولنې شته، ما به ما ته مسیج کولې. خو اوس ما به هغې شاعرې راته په یو بیت کښې لیکلي وو چې خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، کېږي په هر ځای کښې د مړینې کیسې.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.